بې وسله دي، دوی ورنه ډېرې پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، درې روپۍ کیلو راځي، شل روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشت نه ونیسه تر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د سفخانه کې میوجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چې مونږ ته یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې دې سړی خونه کې تر څلوېښتو پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو، د دیاقینو، د تجارانو، د دکاندارانو مشکل پیل شوی ده او خلکو تقاضا زیاته ده. نو نور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15-16 کارګرو پورې کار کوي. د سرخانه کې د 16 فامیلو روزګار دلته تمویلیږي په دې سرخانه کې.
د ښاغلي پیوندي په خبره دوی له خپل کاره ډېر راضي دي او یوازینی ستونزه یې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
او د برق باره کې په هغه کې عرصه کې مونږ ډېر مشکلات لرو. کله کله برق نه وي، کله اوس پس د هوا ګرمي کې برقونه ضعیفه کېږي. او برقونه د قندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا مونږ جانیټر چالانو، ورور په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وي جانیټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله پیوندي نه چې تر پنځم ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکي ستونزې څنګه هواروي. وایي کابل کې مسلکي کسان شته چې څه ستونزه راپېښه شي هغوی ورته راغواړو. دی هیله مند دی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګللې زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی. پرون د می یو دیرشمه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه مو هغه افغانان راغولي چې وایي په خوا په یو او بل پلمه او تر ډیره د وزګارۍ لکبل په تنباکو اخته وو او بیلابل تنباکو یې په بیلابلو لارو کارول، خو وایي چې اوس یې هوټ کړی او تنباکو یې پریښی چې ورسره یې بدن هم صحتمند شوی دی. په دې راپور کې ورسره خبرې شوي.
یو افغان ځوان چې یو موده تنباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي، وایي د کاري پر روغتیا مثبت اغېز کړی او دا چې ژوند یې ښه شوی. دی له نورو کسانو هم غوښتنه کوي چې د تنباکو استعمال پرېږدي. دی چې د ننګرهار اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي. په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاري لامل شوه چې د نسوارو او تنباکو استعمال ته یې مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړ، بیا مې سګرټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د وزګارتیا د وجې کېږي، د بیکاری د وجې کېږي. داسې وخت سره حالات مخ کېږي چې نوره بله لاره نه وي. که چېرته یو کاروبار یو روزګاري، نو یو انسان به ځان وساتي او خپل د ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې کڅوم په خپلې هیڅ کله تماکو نه دی کارولي، خو د هغه یو نیک دی ملګری د تماکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سګو په ناروغي اخته شوی او چې ورسره د همدې ناروغي لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټ باندې اغوستا و، خانمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار کا خپل ځان ملا سوار ته پرسو ده ځان حق ته وسپارل شو. سم سنې دې کړ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تنباکو له یو شمېر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم وارديږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لوکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا 1.5 تنه راوارد کړي دي او دا د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي. او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی، نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو څه په داخل د افغانستان کې تولیدیږي، په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تماکو کارول روغتیا ته ځان رسون کی بولی او ټینګار کوي چې استعمال عام دمړینې لامل کیدی شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلمو نصار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چا ناوړه اغیز د خلې نه شروع کیږي، غاخونو بدرنګي، د خلې بدرنګي، د خلې بوی، د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي، چې اته د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدلی شي، سینه باغل او د هاد سینه باغل او پیشرفته حالت کې د کانسر سبب کیږي، چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمینه برابروي او ممکن د استعمالون کې د
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تماکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې د دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تماکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هره ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او د دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو په ورسوي کې هم ورزو دی ته چې د لوی اختر شپې ورځ دي. په همدې شپه ورځو کې په کابل او دغه راز د افغانستان په شاوخوا کې د سارویو بازار تود دی. ورزو خیبر پښتونخوا ته هلته د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په خیبر پښتونخوا کې د سارویو لپلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي.
دا مشال ډو قدرمن اردن کو لوی اختر را روان دی. په میله کې ولاړ ما ډیر چکم اغستون کې دی، اغي ګیله لري چې نرخونه د سارو یا بای چکم دی ډیر زیات لړ شوې دی او د دې وس نه بار ده. خدغه سوداګر وای چې خرچې په سیوا دي او دې کې روزانه خرچې کې د خوراک بل دی راوسته ګران دی. دغه نه علاوه چکم دی یو دا هم خبره کې چې دا هندستان نه ډیر زیات ساروی را پورې وتل غونډي هوا د انډیا سره، چې د کلکچ حالات فوج هغه بارډر هم بند شوی دی. هلته نن راځي دغه نه علاوه د افغانستان نه په واړه ساروی راتل چې لیګړه ویزا نو دوی وی چې هغه اړخ هم بند نه، داغې نه هم مال نه راځي. نو دوی بنیادی وجه دغه خی چې دلته کې د سارو د لړو بیو او بنیادی وجه د انډیا او افغانستان بارډر بندیدل او نور چې کوم عام ګرانی ده هغه راځي. دلته خبرې کوو، دلته کې چې کوم بیپاریان دی هغه سره خبرې کوو او چې کوم اخیستون کې دغه سره خبرې کوو.
حاجی صاحب
دا ټول لیک داسې دي
چې څوک په ټول لیک داسې دي.
ها 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 نو رادیو والی دوه خبرې مو سره پښتو
بالکل کوو ان شاء الله.
ها قدرمن اردن کو راغلی او مشر سره ولاړ یو او ډېر خوله سروي دلته ولاړ نه داغې نه پښتنه کو چې دا سروي څنګه ور کوي او څومره الله ستړم چې تاسو هر کله وي. مشر
السلام علیکم.
سلام
خیر دی بالکل.
نو مو سره له
ها جوهر.
ها جوهر له دا کله راشه د سرو دا کار
کوي یره مون یو اختر ول اختر مون زمیدار خلک یو کوم دا کار ته کړی نه دی
خلک دا سره سرو بیپاریان نه
بس ما شومان دي اختر کې بس یا پکې الله قرباني ورکي او کله پکې غټم را دي تاوان هم را دي کنه او سخت بازارونه چې ډېر زیات تیز دي هغه شتواله لپارهم او خرصوله لپارهم
او
ټولو لکه یو ګیا غان ډېر هي ګراني دي اوس کدا می خماته ته و دي ته ورجي دا مو خپل په سلور لکه لز زر روپیا راسته ده تقریبا چې دلته نن سبا بوره په درې نیم زره ده شنه ګیا چې په نه زر روپیا نه سومن ده او دا چې ماشومان هم سکولونو ته دی ماشاءالله دلته هم شوقیان دي راځي
ماران یې نو غویم خپل نه
نه نه جی ټول هر څه د بای دي
ها
لکه اوس زموږ د زمیدارې بوسی نو هغه په کورونو کې نور زموږ ساروي وي هغه تا چو ها نو موږ هغه حساب کتاب دي سره برابر چې ماشاءالله کمې کې کې زیات دي
نو سونه مرا اوس رما ته خوري زیات
یره جی ډیر دي دا مې کې دي شکر دي دا شل پنځیش مې کې دي
ها
دا خې دي لکه ساروګان کورونو کې مولار دی به موږ خوري نو ریرو نه ګر دي کنه 500 پورې ان شاء الله وي داسې
ماشاءالله تاسو په کور کوم ډیر ساروی لګی
او ډیر موږ ځان لیک لمبر می خراولو
اوس په ورسې د غری لکه تاسو ته ډیر وخت نه دا ارختر په اختر کوي کا راضی سنگ راضی څه خبرې په ذهن
ماشاءالله خلک راضی اوس په ډیر خلک په ټول لوري دای زموږ سم یو کټه روان ک ټول لپاره نو بس ما ته د نصیبې خبرې الله په سر ولار دي نه متللې دي ست د خپل تبې مالک لکه استاد دی
ټیک دی
اکه ډیر لمان وي چیر په ټول سروي صحیح نه دي اوس نن د جمهور رضا زمين عليم صاحب دا خبر او کړه چیرې یو سړی ویلی چې بمیخه قربانی نه کیږي یا خدای پاک
سوشل میډیا چې چاسو وي
مونږ چې پیدا شو
خدا استاد ما تاسو وساروي داسې کوستی ری کنه نو کدا پتول د تاسو د نرخ نه کم غل کدا سلور لکنه
مره تاسو سره جبو کړه ان شاء الله کدا ما سلويخ زره تاوان هک سلويخ زره ګټي بس ما تاله در کړی خبره ختمه
دا به تاوان سره څه کوي
بس لا پاک بلکی ورګي بلکی ورګي ان شاء الله واجب نه ان شاء الله نه رست کیګو بیخینا
او د دې نرخ د بیا زیاتې دوه وجه صرف د دې ګرانې رکه نور سوجه مشته
یره چې مونږ ته دا پته نشته مونږ زمیدار خلک یو کنه اوس پته لګی چې دا کب دن د غره چالو شوی خو ډیر خلک وای چې انډیا ساری بند کړل زمو ساری کابل ته نزی دا لارې ګذرې یاد کړ کنه مونږ نه کابل لیدلې او هم انډیا لید صرف پاکستان کې دا ان دې نه دي زینا مونږ لیدلې
نه لړې رجاته مننه واخه مرا
خوشاله زه مو عزت کو خو
ډیر ډیر
خو ښه
اردن کو اوس وخت شوی نه وړې شندمی د دمی ورستو بیا راځو او د غرسارو میلې کې چې سکیږي غتا وستا درورو دا دمی ورستو تاسو ته هرکلی وایم اردن کو ها اردن کو دلته موږ سره یو بل ملګری ولړ دغه پښتنه کوستلم چې تاسو ته هرکلی وایم مشال لیډو کې نوم د څه دی
نوم می نومان دی 400 دی سیدون کې منساته
سونه سروي درا وستي
یاره دا موږ تقریبا دا 68 لک روپو را وستیو ټول مال او دې کې زمنګ بیا را در بیا ز نور راول دلته موږ په ودان خرڅو
وزن باندې دا توش پیتو لکه چې ټول په وزن خرڅ
ټول می په ودان خرڅ کله دې کې دانه نیمه دا سره ل چې مال تاوان مو کو خو جبه مو کړي وا نه جب له خونو شو وړي دي نو اکثر منګله پاوادان ساروي تاوان هم کوي
تاوان سمره تاوان نو بیا ګټه دی کې سمري چې تیغه په تول خرڅه نه د سخوري په ګټه خرڅ کړی
دی کې چې کم منګ په ګټه خرڅ کړی هغه بډې رتوري 12000 13000 9000 8000 روپے د منګله بچ کړي
یو
ساروي خو په دې یو ساروي معنی چې د منګ په تو ساتون په د معنی 6000 او 6500 روپے خرچه راځي 14000 روپے خرچه په دې د لاور راځي چې دا منګ دا غدل دل تراول نو چې دا خرچه مرشي د سر حساب کینو دا منګ ته 5000 روپے اکثر یا پاتې شو یا اکثر تاوان او خو
دا تیر کال موږ دا چې کتلی یوګا کراچی تاسو سره ټلی خبرو
او بالکل دا سیم ورکو
کنه او د سړل خبره فرص کته کړو درو له کو بیا د اوتل او د درنیم له کو ختنه بیا سس کو
نو بیا دغه صورت خالي چې موږ هغه سره خبره دا واز داغه کړه سټل کړه دا نو بس هغه موږ ورکو دا وزن باقی دا خپل قسمت ته
او تیر کال دا سی ول د کلانجه ما لیدل
او بالکل لانجه پکې را دي خبره مخ کی رستو شي کنه او دې کال ته په وزن دا موږ له دوه واره نه کې خو سبا کې موږ وای چې د عوامو تلک سہولت زیات شي
خو بیا یو فائدہ تاسو تم کی کنه پرس کا پوازونو او خطر د درول کو او مخ کنه خبرې داز شوی چینه ګرانه شوی
بالکل منګه پکې تاوان راشي هغه پکې راشي کده خبرو کو پدری لکه ورکو چې د خو کانټي تر خو جو ود درینی مولکی وي
او تر دونی مینه بیا
نو بعد بیا د هغه خپل قسمت ته نو
صحیح مهرباني خوشاله
شاله
اوردونکو ګور دلته کې هغه ستون کې لټو هغه ستون کې خبره نه کوي او ډیر کم مراغلي دي د ګرانه په وجه نو ګور چې هغه ستون کې سوای هغه لټو بیا سره خبره کوي
چې سارول راغلي کې دلته کې ډټون ورکونه سنگره تاسو کتل سره د تجارت
السلام علیکم زه راغلی ما ساروی غشتوله دلته کې دوه ګرانی چې بس څوک سلور نیم لکه وای څوک سلور لکه وای کپا ټول باندې ارزان پرو دی باغی به والو خو دا غشتونه بیخي وتی
تیر کال چې تاسو غشتو
یاره د آغ ساروی او دې ساروی کم از کم ډبل ډیفرنس راغلی تیر کال چې موږ کم ساروی تقریبا په 8000 راغشتو هغه اوس دې وخت کې په 1,60,000 او په 1,50,000 باندې دومره ډېر فرق راغلی د ټول نن سبا عمدار آئے چې ساروی ډېر زیات کرایي هیڅ دغه څوک نه
ډېر خلک وی چې را مونږ اوس واپس هغه اسی خپل وسو ترته
دغه سوچ اوس تقریبا د ټولو خلکو دغه سوچ ته ځان له قرباني څوک نشي کولای هم دغه یې سیبه کوي اوس
ما نوم مسلمان دی نسې دې سیدون کې مونږ اوس بس هر ویل اوس تی دي او چې څوک په ټوله لري په ټوله هم ګرځاو او چې څوک دا شیخ دی دا هم ګرځاو نو بس
ګټه ستاسو په خیال
په ټول کې ده یاره دا ګټه کوم داسې بس چې کوم داسې خرچ نه خاله په ټول کې یو په دوه ګران نه جی صاحب وي او دا چې څلو 500 روپیا موږ ته ملاوي کې بس موږ ساوي خرڅو
دا ډېر خلکو سره زمې له شم دی وي چې را دې کړل ډېر زیات ګران دي
په څه وجه ګران تاسو په ساتلو بس نن سبا بس ګران خرچي دي خامخا دا به واخ ځان دي پل واخ غانم نه دره تا ټول سرویس دي نو بعد دي پوس ولا سوګر ولا سوګ ولا کوتره وروړي نو با ټول نبا پیسې په خوري
دروازه به سمرا فرق
بس خامغه حضور اتو سو ربو خبرات کوي
د مشال ډو قدرمنو اوریدونکو دغه د گاک ادب پریانو خبر تاسو ور دي دلته کې سروي زمين ډېر زیات راغلي ډېر مزیدار سروي دي خو نرخونو نرخونه داسې دي چې د ورکوټ نه ورکوټ سروي د یو لک نه کم نشته چې کم د یو یا د دوه سووي او غټ سروي خو پسې داسې رسلو لګو پنځو لګو شپږو لګو
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده آزادی ملما.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هيله د چتر پای را سره وسې وس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم
ډیره مننه میرمن ملال پایل به وکړو پښتنو باندې ګرچی دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیستا ما تست ویلی چه ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفت مرغه الوری زکری می نیدی کرید چه لفت مکتب که اوم خو ما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی اخوان و رسپانی سره چنات پا آغا شهر که پیشن دلسوی سیره اوم آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم دا د ولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نه تاقسم ډېر علاقه مې درلودله د نه تاقی سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس برای دو تلویزیون که بود آنو اوگه که اغا وقتی دبار مرغ چاچی قنداری پشتو ویل اوگو دیر چانس ندرلو دی آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که بیده سوی ملتن وی سوی و ملتن می سبک ویلی و نوزه یوان نیولم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانم نو چه کله نمونه اعلان سوله نو بیا ما یعنی لازما یو خپل یو غو یو جرأت و زه وزارت ته ولاړم د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم زه یې وزیر ته وروستلم په هماغه ګړی یې وروستلم هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ و ډیر سخت شرایط نه درلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې وروپېژنده هغه ما وویل ته څه غواړې ما زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو دی هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما ل وویل نه غواړم ولته هېواد کې کار ته کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راړو وزیر ته، هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولیږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. مال شدی نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاریخ ما ته راکړه، دا اوس اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله، په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې، چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څه ناڅه اغلوری ته یو اغلری، یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سره علاقه درلودله، دا شیر و شعری سره می درلوده، دا کسی لیکنی سره می درلوده، دا خطاطی سره می درلوده، دا انزرگری سره می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کنم کزه چیری شعر نوائی، نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی، نو ما خپل علاقه و. نو چون شعر دستی اغلو زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته طلوع افغان، اوس ګرچې هغه د طلوع افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طلوع افغان ورځپاڼې توزیع کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور وره زه یو هغه در کومه د طلوع افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو راز یو راز یو راز چې موویل ولیدیا هغه په تلیفون کې هغه سوي وو چاپ سوي وو کته هم چې یو څه لاس دې پک شکیوالې وو تمبان هغه دې درلودلې سپنزې دې درلودې تخنیکي سپنزې دې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نومې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تلیفون سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم ورسته هغه سوله چې زه کولای سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندېم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشاده اغه تر ما یو کال مشره و ما یې غوښتل چې کار کوي مال دا دی ماشیر ولیکي اخبار ته یو واسطه دی دا چاپ هغه دا به زه مو لیکم نو بیا یې غیم شیر ولیکي واسطه وی بیا دوار موږ په فګاله شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و اغه دا اوس کې په روس ښکاله کتاب چاپ شو د ته د سیاست توازن نو اغه دا سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ سره خو بیا ورسره ورور مم پری شواله او از ما خور دا بعد مرغچی په ځواني کې هغه سره وفات سره او زه یې واس پات سره ما نو دا به تاسو ته پوری دا لار تعقیب کړی دا
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که او ریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلید دی و بخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو د سم ماموریت نو چې ادبي فرسین کې وو نو ته ورسته هغه سودا کاری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې زیات درلودی او دا اسئله مې درلودي نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځه کاوه او دا هغه ورسته ما دې مطالعه نه ولیدلې زما پلار د مثلا قران شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پرې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبارات لی د کابل ستانیس اخبارات لی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یدیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنگی زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټول مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کولې ده ما ته چې د پلاس سلیکشن استله ما د پلاس کوټه نه ډیره خوشاله وي ما پلاس په سلیکشن استي دا هغه سره په دې کې چې استله ما مثلا چې مې وو د په کتاب مطالعه کوه زه ته شو کې ده ما مې یو کتاب راځي ما ډیر خوشاله دي چې زه د پلاس غونډه وسمه نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لار پیدا کړه چې څه شي شي د څه ورته لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخه ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی،
یو
احساس څخه وزیږي، یو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلی دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته مال ولی په کونډه باندې شعر ونه لیکم. ما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا زین کې هغه کوم، اړوم یې، را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو، ډیری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درون مسولیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو فقره زه دا اوس تر شپې ته تیرم، زه د کور کار کوم، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې، که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم، څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسي د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی کامت دی دا ډیر مهم دی خو ته به پشیر پشیر پس به ثوم ورځي په دې حساب باندې مثلا اورې بشیر به اورې کته وخت نه لري چې ویل کې ته بشیر اورې اوس خو ډیر وسایل دی مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې ویډیوګانې ستا په یوټیوب کې ستا په هر هغه چې وګوري فیسبوک واتساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي نو شیر سړی واوري اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځانته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړي یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپل ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدی پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وي ولا سم کال دی په بستانیا کې شون کوم ویلسکی او رسمي اغنل رما اخري زما اخري ماموریت شو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسولګری کې فرنګي اته شو ما هغه مې ورسته ماموریت وو چې په تور سره دوه سره د لسم کې روسي د کال روسي شي وو پوری نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کې نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نوی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی
ډیره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګرځې نه کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړې تاسو په ټول باندې
مننه قدر من اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه
زپتا میا مین یما زړه باندې غم جن یما زبان د غم جن یما زبان د غم جن یما ډیر یما خوشاله ډیر یما خوشاله چې پوره مې د سودا شوا مینا 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 مې علم کی رسوا شوا مینا 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 مې علم کی رسوا شوا تو کې مې کولې تو کې مې کولې